ستړي مشهي د جمعې د ورځې دغه ماسپخینې خبرونه لمان نجیب امیر سره اوري. د پښتونخوا د نوي وزیر اعلی ټاکنه، طالبانو لخوا د کمانډر ولی رحمان د مړینې تایید، او کابل کې د ایران پر ضد مظاهره د دې ساعت له مهمو رپورټونو څخه دي. نو رپورټونه وروسته در پیژنو، خو اوس د ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم ته ټول اول په مخړه د خبرونو سټک کوتا. د پاکستان تحریک انصاف پرویز خټک د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ټاکل شوی. تحریک طالبان پاکستان د سولې د خبرو اترو عمل د ختمولو اعلان کړی، او ملګرو ملتونو په شام کې مخالف ډله جبهات النصره په خپل اتور لیست کې شامل کړی. دا خبرونه تفصیل. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې لګښې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی پرویز خټک د صوبې اعلی وزیر ټاکل شو. پرویز خټک او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن لخوا نومول شوی مولانا لطف الرحمن په مقابله کې، چې په یو سلسلې وشت غړو باندې مشتمل اسمبلی کې پرویز خټک سلور اتیا او مولانا لطف الرحمن و دیش ووټونه ترلاسه کړل. دغه اعلان د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د صوبې سپیکر اسد کیسر وکړ، چې تیر ورځې د خپل دندې حلف واخیستلو. تر هله فرست اخستلو وروسته اسد کیسر تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل،
منګلو به خو وفاقي حکومت سره خبره کوو، اوس موږ دې سره خبره وکړو، ټول سیاسي پارټو سره خبره کوو، چې موږ یو موقفي په دې باندې ټول سیاسي ګوندونو موقفي وکړو، او موږ کولاو میسج ورکړو حکومت ته چې اوس دا وخت دی چې موږ یو واضح خارجه پالیسی جوړ کړو. هغه خارجه پالیسی چې کوم جنگ روان دی، د دې موږ خپل قوم خلاص کړو.
په خیبر پښتونخوا کې پاکستانیت سیټونه غټون کې ګوند پاکستان تحریک انصاف د جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي سره په صوبه کې په ګډه حکومت جوړوي. تحریک طالبان پاکستان وایي د دې ډلې د مرستیال کمانډر ولی الرحمان له وژل کېدو وروسته نه غواړي د مسلم لیگ نواز نوي حکومت سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. د یادې ډلې مرکزي بیان احسان الله احسان تیره شپه رسنیو ته وویل چې د ولی الرحمان د مړینې تصدیق کوي، او زیاته کړه چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول ختموي، ځکه چې ډرون بریدونه د پاکستان د حکومت په خوښه کېږي. ولی الرحمان د چهارشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. بلخوا د پاکستان سند صوبې اعلی وزیر سید قائم علی شاه ټاکل شوی دی. نوموړي د زیارت په ورځ په سند اسمبلی کې د اوه اتیا وکیلانو په تایید سره د سند صوبې اعلی وزیر ټاکل شو. قائم علی شاه د پیپلز ګوند لخوا نومول شوی. هغه د جمعې په شپه په گورنر هاوس کراچۍ کې د خپل دندې حلف اخیستی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي تر هغو به له امریکا او نیټو سره امنیتي تړونونه لاسلیک نه کړي چې په هیواد کې د سولې ضمانت نه وي شوی. د یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه بند کړي. کرزی په کابل کې تیر ورځ د کلو د پراختیا د شوراګانو کانفرنس ته په وینا کې ویل،
که په دقت کار ونه کړو او د خپل گذشته تجربو ته ونه ګورو، افغانستان به هغه هدف ته چې غواړي ونه رسي. د ګندمک او ډیورن معاهدو ته وګورئ چې افغانستان یې کومې بدبختۍ ته راوست. که مو دقت ونه کړي او ټینګ مقدم وانه خیست، هم په جرأت هم په تدبیر کار به خرابېږي.
نوموړي ویل، یو شمېر بارنیان د افغانستان د سولې له بهیره د خپلو اهدافو د پلي کولو لپاره کار اخلي، خو په دې اړه نور څه وضاحت ورنه کړ. د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړي. په کابل کې د سره صلیب د نړیواله کمیټه بیان عبدالحسیب رحیمی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دا فیصله په جلال آباد ښار کې د سره صلیب په دفتر د وسلوالو له حملې وروسته شوې ده. هغه ویل دا لنه د واضح شي د دوی کار به په هیواد کې تر کومه بند وي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په شام کې د القاعده سره تړلې جګړه کوونکې مخالف ډله جبهات النصره د خپلو بندیزونو په تور لیست کې په شاملولو رضا شوی. د ملګرو ملتونو د امریکا میشن ویلي د کونسل په 15 غړو هیوادونو کې هیڅ شا هم د ټاکل شوي مهلت پورې النصره په عراق کې د القاعده ډلې په توګه په شاملولو اعتراض ونه کړ. له دغه ګام سره به النصره باندې په نړیواله کچه د وسلو په خرڅولو او اخیستنې بندیز یو اساسي به هم کنګل شي. بلخوا د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي د خپل هیواد کورنی جګړه په ګټلو پورې اعتماد دی. د زیارت په ورځ په خبره شوې یو مرکه کې اسد خبرداری ورکړ چې په راتلونکي کې پر خپل سیمه د کوم اسرائیلي حملې په صورت کې په بدل اخلي. نوموړي یو لبناني چینل ان منار ته دا هم ویل چې روس په دې روسیو کې د وسلو قراردادونه پوره کړي دي، خو دا وضاحت یې ورنکړ چې آیا په دغو کانټراکټونو کې پرمختللي هوایي دفاعي نظام S-300 هم شامل دی او که څنګه. بلخوا د شام په جګړه کې د یوې امریکایي ښځې د وژنې تصدیق شوې دي. د شام میډیا په روانه اونۍ کې خبر ورکړی چې نیکول لین مانسفیلد په حلب ښار کې په یوه نښته کې ووژل شوه. د امریکا په میشیګن ریاست کې د هغې کورنۍ پرون ویل د هیواد تحقیقاتي ادارې FBI د هغې د مړینې تصدیق وکړ. بلخوا واشنگتن وای چې ایران د نړیوالې ترهګرۍ لپاره خپل ملاتړ یو داسې کچې ته پراخوي چې په تیرو دوو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. دا خبره د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2012 کال د هغه رپورټ مهمه برخه ده چې پرون خپور شو. په رپورټ کې راغلي دي چې په 2012 کال کې د ترهګرۍ لپاره د ایران د دولت په ملاتړ کې د سپاهي پاسداران انقلاب او قدس واک د استخباراتو او امنیت وزارت او په لبنان کې د تهران د ملګري ډلې حزب الله په وسیله بیا زیاتوالی راغلی دی. د رپورټ له مخې په پاکستان کې د القاعده شبکه په کمزوري کېدو ده چې مشران یوازې د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او د نیغ په نیغو حملو صلاحیت یې کم شوی دی. خو په عربي نړۍ کې د وروستیو انقلابونو په اړه رپورټ زیاتوي چې دې بدلون له ترهګرۍ سره د مبارزې نړیوال تصویر پیچلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د چارو یو لوړ پوړي کارپو د وژونکو مشيني پوځیانو چې د وژونکو مشيني سړو یا ال اي ار په نوم هم یادېږي د جوړولو او ځای پر ځای کولو په لړ کې په نړیواله کچه د ځنډ غوښتنه وکړه. کریستوف هینز پرون د دغو اتوماتیک مشيني انسانانو د مطابقت په تیره د بیګناو انسانانو وژنې نه د ډډه کولو په خاطر د پوځیانو او بیګناو انسانانو ترمنځ فرق په برخه کې د دې مشينونو د صلاحیت په اړه پوښتنه راپورته کړه. او روسي خبردار چې د امریکا استخباراتي اداره وایي د صدر باراک اوباما په نوم لګو خډک یو خط چې د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ ته لیږل شوی لیکونو په شان وو معلوم کړی دی. مایکل بلومبرګ او دغه ساتونکو ډلې ته داستول شو خطونو په اړه باور کېده چې زهرجن مواد ریتسین پکې موجود وو. د استخباراتو یو چارواکي پرونو ویل سپینې مانې ته لیږل شوی خط هم دغه شانو خو وضاحت یې ورنه کړ. د خبرونو پای
دا مشال ریډیو دا او تاسو د ملیه میرزاده نه د دې غړی خبر نوریدل په پاتې خبرونه کې. پرویز خټک د پښتونخوا نوې وزیر اعلی وټاکل شو. بلوچستان کې د حکومت جوړونې هڅې لا روانې دي. طالبانو منله چې د دوی مهم کمانډر ولی رحمان وژل شوی. د نوی حکومت در اتک نه پس هم پاکستان کې ډرون بریدونه کیږي. کارپوهان دي تاسو څنګه ګوري؟
یو وړی ته دی په دې مفکوره راغلی دی چې موږ به د ډرون حمله د اترولو خبره کوو او کنو ادریږي نو هغه به راغورځو.
په کابل کې مولا مظاهری هم خبره وو چې د ایران پر ضد شوې ده. د لوړګي د ګاګر سکولز د کونکي وای د ودانې کارونه په ټپ اولاړ دي.
چې دونه نشته او برندیم ټولې خراب دي چې باران شهر سره شاسي او چې نسی مور له جمی وینځي د اخیر نشي.
د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ جمهوریت خبرونه هم اوریده شي. بدرګه مو کړی رازو د خبرونه لومړی رپورت. نن د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د نوی وزیر اعلی د ټاکلو لپاره ټاکنې وشوې چې په پایله کې د تحریک انصاف یو مشر پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د نوی وزیر اعلی په توګه وټاکل شو. د ده په مقابله کې د جمعیت علما اسلام لطف الرحمن ولاړو چې و دېش وټونه واخیسته شول. په دې اړه په تیرو خبرونو کې زموږ همکار غلام غوث موږ ته داسې معلومات راکړل.
هم لږ شي باوران دي د عمل چې کوم د وزیر اعلی د ټاکنو هغه سرته ورسېدو او پرویز خټک چې کوم نه نو هغه د خیبر پښتونخوا نوې وزیر اعلی چې کوم نه وټاکل شو او په هغه چې کوم دغه وشول کوم وټونه وښونو په هغه ټولو دغه وټونه کې څلور اتیا وټونه هغه حاصل کړه او دغه په مقابله کې چې کوم بل کینډیډیټ ولاړو کاندید ولاړو لطف الرحمن هغه ووتونه دغه کلاسل ته او سپیکر چې کوم نه رہی حمله نوې ټاکل شوی سپیکر سپیشل د حملې په فلور باندې دغه اعلان چې کوم دی وکړو دغه د ووتونو دغه شمیره هم هغه دغه کړل اعلان سره او زموږ تاسو ته دا مهمه چې د دې دغه د پاره د وزیر اعلی د ټاکنې د پاره دوه کاندیدان د پروسټک په مقابله کې ولاړو چې تاریخ مسلم لیگ نون دی وجیه الزمان هم وجیه الزمان چې کوم دی نو هغه د لطف الرحمن د دیوای د کاندید په مقابله کې خپل کاغذات چې کوم نه واپس واغستو هغه د کیناستو اعلان وکړو او دا ووټینګ چې کوم دی نو دا پخاره توګه باندې و شو لکه پخاره توګه باندې دا چې و شو چې پر سپیکر کې اعلان وکړو چې کم کسان پر وسخته ووټ اچول واري نو هغه په لوبي نمبر 1 کې ریال څخه پخاتار باندې هغه شی ودی چې په قطار کې پخاره باندې دا ولاړو پخاره باندې دا ووټینګ وکړو.
غلام غوث په پیښور کې د پاکستان په سن صوبه کې د واک د بدلون لړۍ ترسره شوې ده او د دغې صوبې اعلی وزیر سپیکر ډیپټي سپیکر او ځینې وزیران ټاکل شوي دي. په سن صوبه کې په ټول ټاکنو کې د اکثریت ترلاسه کولو وروسته پیپلز ګوند حکومت جوړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
د سین صوبې لپاره د پیپلز ګوند نومول شوی تن سید قایم علی شاه اعلی وزیر ټاکل شوی دی. نوموړی په دریم وار د یادی صوبې وزیر اعلی منتخب شوی دی. سید قایم علی شاه د جمعې په شپه د خپل دندې لوړه یا حلف کړی دی. د سین صوبې گورنر اشرت العباد له نوموړي څخه حلف اخیستی دی. د دې نه مخکې په سین اسمبلی کې آغا سراج دورانی سپیکر او میرمن شهلا رضا مرستیال سپیکر وټاکل شوه. د دوی د کامیابۍ اعلان د سین صوبې د اسمبلی پخوانی سپیکر سرگوڑو وکڑو
آغا سراج دورانی صاحب کو 87 ووٹ ملے ہیں. دوسرے کینڈیڈیٹ تھے ہمارے پاس جناب عرفان اللہ خان مروت صاحب.
دی وای آغا سراج دورانی ته د سپیکر د چوکۍ لپاره واتیا ووټونه ورکړل شوي دي. بل کاندید عرفان الله خان مروت دی، هغه 13 رایې او خواجه اظهار الحسن 8 ووټونه اخیستل دي. ټولټال 155 ووټونه کارول شوي چې دوه پکې خارج شوي دي. آغا سراج دورانی د پیپلز ګوند لخوا نومول شوی وو. عرفان الله خان مروت د مسلم لیگ نون او مسلم لیگ فنکشنل لخوا او خواجه اظهار الحسن د متحد قامی مومنټ لخوا مول شوی کاندید وو. د مرستیال سپیکر لپاره 125 ووټونه کارول شوی وو چې د هغې له جملې څخه د پیپلز ګوند شهلا رضا شپږتیا ووټونه واخیستل او کامیابه اعلان شوه. د ټاکنو په مهال د ووټ ورکولو په پرچا یا بیلټ پیپر باندې د میرمن شهلا رضا په ځای د آغا سراج دورانی نوم لیکل شوی وو چې د دې غلطۍ د سمولو په مهال د ټاکنو عمل د څه وخت لپاره وځنډول شو او څو ساعته پس د سمونې وروسته بیا د ټاکنو عمل شروع کړی شو. په سند اسمبلی کې په اپوزیشن ګوندونو کې تر ټولو زیاتې 8 چوکۍ متحده قامی مومنټ ته ترلاسه دي. د دې نه علاوه مسلم لیگ فنکشنل د 10 چوکیو، مسلم لیگ نون د 9 سیټونو او تحریک انصاف د 4 چوکیو په لرلو سره د اپوزیشن ګوندونه دي. د قانون تر مخه د اپوزیشن د مشر چوکۍ په حزب اختلاف کې د ټولو نه لوی ګوند ته ورکول کیږي. متحده قامی مومنټ د دغې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د خپل ګوند رهنما فیصل سبزواری نومول ولیده. بلې خواته د سین صوبې د نگران حکومت د رخصتې دو نوټیفیکیشن هم د جمعې په شپه جاری شوی دی او د سین د صوبایي کابینې و وزیرانو د خپلو دندو لوړه کړې ده. یاد دی وی په تیرو دو حکومتونو کې تر شاملې دو وروستو ایم کیو ایم ګوند په لومړي ځل په سین صوبه کې د اپوزیشن په چوکیو د کیناستلو فیصله کړې ده. دا وار پیپل ګوند په یوازې په سین صوبه کې حکومت جوړ کړی دی. د سین اسمبلی ټوټل 118 چوکۍ لري چې دا ځل پکې خواوشه او یا چوکۍ د اپوزیشن ګوندونو ګټلې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان د نوي صوبایي اسمبلی لومړی غونډه سبا کېږي. په بلوچستان کې پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د شریک حکومت پر جوړولو سلا شوې دي. پښتانه دا چې د نوي جوړیدونکو حکومت لومړیتوب بسوي او آیا هغوی به یې ترلاسه هم کړي وکنه، په دې موضوع د بوریوال کاکړ دا رپورټ.
د بلوچستان د تیر حکومت په دوره کې که یو پلو په ټولو صوبه کې او په خاصه توګه په بلوچستان سیمو کې ډیره زیاته بدامنی وه، نو بلې خواته د هغه وخت حکومت په پراخو درغلیو هم تورن و. په اوسنی حکومت کې شامل ګوندونو په خاصه توګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د بدامنۍ او درغلیو مخه نیول د خپل انتخابي هلو ځلو موضوع ګرځولې وه. د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د حکومت به لومړیتوب په صوبه کې له بشري حقونو د سرغړونو مخه نیول وي.
زمونږ لومړی ترجیح به دا وي چې په بلوچستان کې له بشري حقونو د سرغړونې مخه ونیسو. دویمه ترجیح به دا وي چې په بلوچستان کې د فرقواریت مخه ونیسو، چې د ورکو کسانو کومه مسله ده، چې د خراب کړل شو مړو کومه مسله ده، د دې مخه ونیسو. او په بلوچستان کې چې د درغلیو کومه مسله ده، د هغې مخنیوی کول زمونږ له ترجیحاتو څخه دی.
له ډاکټر عبدالمالک بلوچ څخه مې وپوښتل چې د ورکو بلوچانو د مسلې د هوارولو لپاره دوی څه کړن لار لري. نو هغه وویل
یقینا به موږ له وفاقي حکومت سره خبرې کوو. دا د وفاقي حکومت ذمہواري ده چې د خپلو عسکري قوتونو له مشرتابه سره خبرې وکړي او په بلوچستان کې د ورکو کسانو مسله هواره کړي.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې به د پښتون ملتپاله، پښتونخوا ملي او می ګوند هم لوی برخه او مهم رول وي. د یاد ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ په شریک حکومت کې د خپل لومړیتوب په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
په دې پښتون بلو شریک صوبه کې موږ کوم اولیت ورکو؟ لومړی امن دی او دویم زموږ ترجیح د بجلی مسله ده او ورسره د اوبو زلزلې لپاره ډیمونه بندونه تړل هر محکمه برته بحال کول دولت په خدمت کې د ژوند په ټولو چارو کې میرټ به غواړو او د تعمیراتي کارو معیار ترې داسې مول غواړو اور ورسره دلته یو داسې طرز حکمرانی بنیاد سوول غواړو ټولې ادارې چې دي دا د ولس په خدمت کې او کوشش به انشاءالله دا کوو چې پښتو بلوچي سندي سرایکي پنجابي ژبې چې دي دا سرکاري ژبې وګرځول شي.
په اوسنی حکومت کې د شریکو ګوندونو په ګډون یو شمیر نورې سیاسي ډلې د صوبې د خرابو حالاتو پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي لکوم څخه چې هغوی انکار کوي. اوس پښتنه دا ده چې آیا نوې ائتلافي حکومت به د صوبې د ستونزې په هوارولو کې بریالی سي او کنه؟ د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال او شنونکی شهزاده ذوالفقار وایي د دې لپاره د پښتون او بلوچ ملت پالو کلکې ملګرتیا ته ضرورت دی.
ما خیال خو ډیر سنگین مسله ده، ډیر سیریس مسله ده، ډیر مشکل مسله ده، مگر ناممکن نه دی. نو ډاکټر عبدالمالک صاحب او د پارټي پښتونخوا ملي عوام پارټي دا دوه پارټي خو ډیر پولیټیکل خلک دي. د بلوچستان نیشنل پارټي سربراه او مشر چې دی سردار اختر مینګل دوه تاریخ باندې خپل پارټي اجلاس راغوښته دی، په هغه کې دا فیصله کوي چې دا دوه سیټان چې دی د صوبایي اسمبلی کې او یو سیټ چې قومي اسمبلی کې خاص دی د سره دوی ریزاین ورکوي یو اسمبلیان ته ځي. نو دا درې پارټیان چې دی ملګرتیا وکړي او ډېر په سم دوی ګورمنټ روان کړي، زه دا ګورم چې هغه فورسز چې په دا دغه کې انوالو دي هغه به مجبور سي چې د عوام د منشا مطابق چې دی زما خلک خپل کار به پرېږدي، مسله به څه حل ضرور وسي.
د یادونې وړ ده چې په اوسنی حکومت کې شریک پښتونخوا ملي او میګوند او نېشنل پارټي په 2003 کال کې له انتخاباتو د بایکاټ لامله په تیره حکومتي دوره کې د صوبایي اسمبلی برخه نه و. د سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې راتلونکي 15 کاله که یو پلو یا د ګوندونو ته د ولسي ستونزو د هوارولو لپاره یو ښه موقعه ده، نو بلې خواته یو لوی چیلنج هم دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه تاسو د دې خبرونه په روسته او 15 منټو کې اوریدل شو. اوریدونکو که تاسو انټرنیټ لرئ او کمپیوټر لرئ همدا شی بلاشه www.mashalradio.com ته او زمونږ ټولي خبرونه تاسو هلته نه نیخ پنی غوریدل شي او زمونږ تصویرونه هلته پراته دي، تاسو هلته ویډیوګانې موندل شي او نور ډیر څه چې د مشال ریډیو نه تاسو اوري په هلته تاسو لیدل هم شي. اوس هم یو بل مهم رپورت د پاکستان طالبانو تحریک د پیلټ الوتکو په حمله کې د خپل ډلې د دویم مشر ولی الرحمن وژنې پخلی ترڅنګ د پاکستان له نوي حکومت سره د سولې خبرو په بشپړ توګه د ختمولو اعلان کړی دی. د طالبانو ویان احسان الله احسان رسنیو ته ویلي ډرون حمله د پاکستان حکومت په خوخه کیږي او په دې ترڅ کې د دې هیواد ادارې له امریکایي چارواکو سره معلومات شریکوي. د ګواښ کړی دی چې د ولی الرحمن د وژنې بدل به له پاکستاني حکومت اخلي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
تحریک طالبان پاکستان امریکایی ڈرون برید کے دا تنظیم دویم مشر ولی الرحمن دمڑون یہ تصدیق کرے او پاکستان کے پا اقتدار کے روان مسلم لیگ نواز حکومت سرائے دا مذاکراتو یا خبرو کولو واپس اخیستو اعلان ہم وکو. دا تنظیم مرکزی ویان احسان اللہ احسان تیرشپا دا نمعلوم زائی چخا رسنیو تا دا ٹیلیفون پلی کوا ویل ولی الرحمن دمڑون یہ تصدیق کوی او میران شاہ حکانیہ قبرستان کے دا چار شمبے پا شام خاوره تا وسپارو. احسان الله احسان وویل د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول ختموي ځکه چې ډرون بریدونه د پاکستان حکومت په خوخه کیږي او پاکستانی ادارې ورسره معلومات شریکوي، لہذا په داسې ماحول کې طالبانو لپاره ممکنه نه ده چې دولت سره خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه د ولی الرحمن د مرګ بدله به له پاکستان حکومت اخلي. د ده په وینا مرکزي شورا په اجلاس کې په دا خبره اتفاق شوی چې مذاکرات لاره بنده کړي او د ولی الرحمن د مرګ بدله واخلي. دا چې تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو ردول د نوي حکومت لپاره څومره چیلنج دی او آیا ممکنه ده چې نوی حکومت له طالبانو سره امن پروسه یو ځل بیا مخ په وړاندې بوزي، دا مو د قبایلي او ټولنیزو چارو کارپوها خادم حسین او پختل.
یو غړی ته دی په دې مفکوره راغلی دي چې مونږ به د ډرون حملې د ادرولو خبره کوو او که نه ادرېږي نو هغه به راغورځوو. د هغې په نتیجه کې به مونږ سره د دې ټول قبایلي سیمې سره سره د پاکستان د مختلفو علاقو مختلف انتحارګر یا عسکري تنظیمونه خبرې اترې کوي. دا یو مفکوره وه. ما ته داسې ښکاري چې تحریک طالب بان اون پدې کې په کنفیوژن کې گرفتار شو چې اوس بس کو دین رسو ستراتیجی سی خیبر پختونخوا حکومت او دی مرکز حکومت اون په یو مخمسه کې بهر الخکار شو. دی طالبانو مختلف تنظیمونه د ریاست په ضد په جنگ کې ځان بریالي غني، ملټری اسټابلیشمنت یې دی لاري نیو کوشش کوي او دا ثابتې نور دنیا ته چې دی پاکستانی ریاست ریټ په پاکستانی پورا رقبه قائم دی. دا شنخ کری چې ډیر نږدې پورې دا ممکنه ده چې طالبانو سره د امن مذاکرات یا د دې پورا پروسه مخ لاړ شي.
د سویلي وزیرستان تحریک طالبان پاکستان یو کمانډان چې نه یو غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته د ټلیفون پلیکاوه. جنوبی وزیرستان مقامی شورې لاړخه د ولی الرحمن ځایناستې خان سید شوبی خیل او رفسجنا ټاکل شوی. خود د پوینا تحریک طالبان پاکستان مرکزی شورې لاړخه لا هم حتمی اعلان نه دی شوی.
زمونږ د همکار رپورټ موریده په پا پاکستان کې تر اوسنیو ټول ټاکنو وروسته د ډرون لومړی برید یو ځل بیا په داسې حال کې شوی او بحثونه یې رامنځته کړي چې د هیواد راتلونکي حکومت به په دې لړ کې څه ډول تګلاره خپلوي. که څه هم مسلم لیگ نون، نواز ګوند او تحریک انصاف د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د ډرون بریدونو مخالفت او په حکومت کې له راتلو سره سم د دې د ودرولو ژمنې کړې وي، خو پوښتنه دا پیدا کیږي چې دوی به تر کومه حده وکولی شي چې د دې مخنیوی وکړي. احمد شاه زمی په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی.
په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د چهارشنبې په ورځ ترسره سوی امریکایي ډرون برید په دې هیواد کې د ولسمې تر ټولو ټاکنو وروسته لومړی برید دی چې په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان د دوهم مشر ولی الرحمن مسعود په ګډون څلور وسلوال ووژل شول او دوه نور ژوبل شول. د دې برید په کېدو سره په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه د راتلونکي نوي حکومت پر تګلاره بحثونو ته لاره هواره شوې ده. دا چې په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ډلې د حکومت تر جوړېدو وروسته به د ډرون په اړه دا ګوند څه ډول ګامونه پورته کوي، د ګوند مرکزی جنرال سیکرټري اقبال ظفر جګړه وایي چې دوی به په رسمي ډول امریکا غوښتنه کوي چې نور د پاکستان پر خاوره خپل بریدونه ودروي، ځکه چې د ده په وینا دوی به د خبرو اترو لاره غوره کوي.
د هرې مسلې حل چې دی نو هغه مذاکرات دی او قطر سیاسي 2008 کې څنګه یو قرارداد زموږ په وینا باندې د نواز شریف په مطالبه شو. په 2008 کې پارلمنت رالو چیرې مونږ د مسلې د مذاکرات لاره باندې حل کړو او طاقت استعمال چیرې دا لاست آپشن په کاري همیشه.
اقبال ظفر جګړه زیاته کړه که مذاکرات ناکام هم سي نو بیا به هم دوی ډرون ته اجازه ورنکړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړونکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند هم د ډرون مخالفت کوي. د دې ګوند د خیبر ایجنسی سیمیز مشر اقبال اپریدی وایي چې دوی به د خپل امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو د ځپلو ملاتړ وکړي.
کله چا خلاف دلته داسې ورانکاری وي چې هغه د چا په ضد باندې دلته په چا باندې حملې کوي نو موږ وایو چې د هغې دپاره دلته عدالتونه او پولیس هر څه شته، دلته به موږ مقامي سزا ورکوو. امریکې هېڅ قسم حق نه جوړېږي چې هغه په موږ باندې ډرون اټیک وکړي. دا د پاکستان د قانون د آئین خلاف ورزي ده.
دا چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو د درېدو څومره امکان شته د پوځي چارو کارپو او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې په پاکستان کې به تر هغه وخته ډرون بریدونه کیږي تر څو د پاکستان پوځ په خپله کوټلي عملیات نه وکړي.
ډرون حمله اوسی وخت رکیږي جب پاکستان کی فوج
ڈرون بریدو نه بهغه و خودریږي کله چې د پاکستان پوځ یا ریاست دا سرګند کړي یا د دې ثبوت ورکړي چې دوی له طالبانو سره د جګړې یا د دوی د مین څوړل توان لري. کچره داسې نه وي نو بیا سما شکاو یا رادا د چې امریکا به هم دغه ډول ډرون بریدو نه جاری ساتي.
نوموړي ذاتوي چې کڅم د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په ښکارا د ډرون خلاف بیانونه ورکوي خو ځینې وخت دوی هم په خوشاله وي.
ایک سگنل ہے امریکہ کی طرف سے کہ دیکھو ہم صرف
دا امریکہ لڑخہ پاکستان تے یو اشارہ دا چی مونگ یوازی ہاغا طالبان نو وجنو چی تاسو خبر توائے بلکہ ہاغا طالبان ہم وجنو چی در ریاست خلاف تی او بریدو نتر سرکوی کسا ہم دا پاکستان دا بارنیو چارو وزارت پر دی ڈرون برید احتجاج ہم کڑے ہو زما پا فکر پا دننا کی با اطمینان ہم برتا تر لاس شوی
بھی ہوگا
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د وی مرکه پر مهال منلې و چې د د په دور کې امریکا ته اجازه ورکړل سوې چې د وسلوالو د وجود لپاره امریکا په پاکستان کې ډرون کارولای شي. بلخوا په دې ورستیو کې د امریکا ولسمشر د ډرون په اړه په خپله تګلاره کې ویلي چې دوی به د ولسي وګړو د ژغورلو هڅه کوي او د دا ډول بریدونو له لارې به یوازې ترهګر په نښه کوي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو دوله زره یو سلو دیرش پنځله زره درې سوه شپېته پنځله زره اووه سوه څلوېښت
او په پنځله زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
او که انټرنیټ لرئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونې تاسو نه خپنی غوړېد شئ. هم د دې تر څنګ زموږ په خوانی خبرونې هم ملته په آرشیف کې پراته وي او تاسو بیا هم اورېد شئ. اوس ورزو کابل ته. د افغانستان په مرکز کابل کې د ایران پر ضد مظاهره شوې ده. مظاهره کوونکو دریز درلود چې ایران د افغانستان په فرهنګي چارو کې لاسوهنه کوي. مظاهره کوونکو له ایرانه د زرو افغان ماشومانو هیواد ته بیرته ستنول هم وغندل. دې کسانو له ولسمشر حامد کرزي غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د هغو چارواکو او نورو کسانو مخه ونیسي چې د دوی په وینا ایراني ګټو ته وفادار دي. نور تفصیل له کابل اسد الله لودین په دې رپورټ کې راکوي چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
د ایران پر ضد دغه مظاهره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په سیاسي او فرهنګي چارو کې د ایران د لاسوهنې موضوع یو ځل بیا توده شوې ده. مظاهره کوونکو د ایران د مشرانو او یو شمېر افغان چارواکو چې دوی د ایران ګوډاګیان بلل چې لپاره شوي عکسونه له ځان سره لیږدول او د ایران د فرهنګي سیاسي او مذهبي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه یې کوله. د افغان چارواکو په چلیپاشه شوو عکسونو کې د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلی، د ولسي جرګې د غړو محمد محقق عبداللطیف پدرام احمد بهزاد او د بلخ د والی عطا محمد نور عکسونه شامل وو. د مظاهرې یو تنظیمونکي خان احمد زی خپل هدف داسې په ګوته کړ.
ایران څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کلتوري یرغل شروع کړی ده. د افغانستان د ملي ټرمینالوژي، د افغانستان د قومونو په یووالي کې بې اتفاقي اچي. ایران دلته په خپلو جاسوسانو باندې سرمایه ګذاري کوي چې هغه معلوم خلک دي چې ته په لوړ پوړو چارواکو کې په پارلمان کې ستا دغه کسان چې تاسو پوهنتون کې ولیدل چې دوی حمایه کړي وو، سپورټ کړي وو او دوی دې ته رالیږلي وو چې لاړ سي د پارلمان مخ ته کښېني او هغلته احتساب وکړي چې موږ د پوهنځي رئیس نه غواړو، موږ د پوهنځي استاد نه غواړو. دا ټولې هغه خبرې دي چې په منظم او سیستماتیک ډول باندې د ایران خوا څخه پلان کېږي.
له ایران څخه د شاوخوا زرو افغان ماشومانو راشړل او د ولسي جرګې په غونډه کې د ملي ترمینالوژي پر ضد روسي بحث هم هغه مسایل وو چې مظاهره کوونکو یې غندنه وکړه. تر اوسه هغو کسانو د مظاهره کوونکو د ادعاو په اړه نه دی ویلي چې دوی د ایران ګوډاګیان بولي. له دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ایران پر ضد مظاهرې وشوې، خو هغه اکثره د افغانانو د وژنې، اعدامولو او له کډوالو سره د بد چلند په غبرګون کې وې. د کابل د پنجشنبې ورځې مظاهره تر ډېره د ایران لاسوهنو ته ځانګړې شوې وه او ګډونوالو یې له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې په حکومت کې دننه د ایران د ګوډاګیانو مخه ونیسي. د مظاهرې یو بل تنظیمونکي میرویس عمرخیل په دې اړه وویل:
ما جدا امروز رئیس جمهور تقاضا
میکنم، موږ نن په جدي توګه له ولسمشر څخه غواړو چې د هغو کسانو لاسونه له حکومت څخه قطع کړي چې د ایران ګټو ته کار کوي. څوک چې په ملي شورا کې د ایران په ګټه کار کوي د هغو مخه هم باید ونیول سي. موږ ټول افغانان یو او هیڅوک مو نسي سره بیلولای.
غوښتل مو د دې مظاهرې په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم راواخلو، خو د سفارت یو مطبوعاتي مسؤل وویل چې خبرو ته حاضر نه دی. دغه مظاهره په داسې حال کې وشوه چې د کابل پوهنتون په مرکزي کتابخانه کې د ایرانیانو د یو مرکز په اړه هم د یو شمېر محصلینو اندېښنې راپورته شوې دي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي.
اوریدونکو یو نیمه بجه کیدونکو د ملیحه مرزاده تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
له خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې نن د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی پرویز خټک د صوبې وزیر اعلی وټاکل شو. نوموړی د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن لخوا نومول شوی مولانا لطف الرحمن سره په مقابله کې و. تحریک طالبان پاکستان وایي د دې ډلې د مرستیال کمانډر ولی الرحمن له وژل کېدو وروسته نه غواړي د مسلم لیگ نواز نوي حکومت سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. د ډلې ویان احسان الله احسان وایي د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول ختموي ځکه چې ډرون بدون د پاکستان د حکومت په خوښه کېږي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي تر هغه به له امریکا او نیټو سره امنیتي تړونونه لاسلیک نه کړي چې په هیواد کې د سولې ضمانت نه وي شوی. د یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه بنده کړي. کرزی په کابل کې تیره ورځ د کلو د پراختیا د شوراګانو کانفرنس ته په وینا کې دغه خبرې کولې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی. په کابل کې د یاد ادارې د بیان په خبره دا فیصله په جلال آباد کې د سره صلیب په دفتر د وسلوالو له حملې وروسته شوې ده. هغه وویل دالانه د واضح چې د دوی کار به په هیواد کې تر کومه بند وي. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په شام کې د القاعده سره تړلې جګړه کوونکې مخالفه ډله جبهات النصره د خپلو بندیزونو په تور لیست کې په شاملولو رضا شوي. له دغه ګام سره به النصره باندې په نړیواله کچه د وسلو په خرڅولو او اخیستنې بندیز وي او اساسي به هم کنګل شي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي د خپل هیواد کورنۍ جګړه په ګټلو پر اعتماد دي. د زیارت پر ورځ په خبره شوي یو مرکه کې اسد خبرداری ورکړ چې په راتلونکي کې پر خپله سیمه د کوم اسرایلي حمله په صورت کې به بدل اخلي. واشنگتن وایي چې ایران د نړیوالې ترهګرۍ لپاره خپل ملاتړ یوې داسې کچې ته پراخوي چې په تیرو دوو لسیزو کې ساری نه دي لیدل شوي. دا خبره د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2012 کال خپور شوی رپورټ مهمه برخه ده. د رپورټ له مخې په پاکستان کې د القاعده شبکه په کمزوري دودا او د امریکا استخباراتي اداره وایي د صدر بارک اوباما په نوم لګوخه ډک یو خط چې د نیویارک خاروال مایکل بلومبرګ ته د لیږل شوي لیکونو په شان وو معلوم کړی دی.
ملیحه میرزاده وه چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کولو. د خپرونې په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. کورنیو ورځپاڼو ته احمدالله او نړیوالو ته ګلیاز کتنه کوي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور ګلبهار سیمې په امام یا کالونۍ کې چاودنې د دریو کسانو د ژوند ډیوه مړه کړې ده. بلخوا هم په دغه ورځ پېښور په کوهاټ روډ سیمه کې د پولیو د مخنیوي په ډله ډزو کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي یوه زنانه په حق ورسېده او یو جوبل شو. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې هم د نامعلومه کسانو په ډزو کې یو وکیل د وکیل زوی او نور نه تنه ووژل شول. اداریه لیکي چې ترهګرو لخوا د کومې خاص ایجنډې د تکمیل لپاره یو ډیر ناوړه او ناروا کار روا ساتلی دی او دا ناروا کار هم ناروا ګرځولو او دې د خاتمې لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او ولسی وګړي په خپلو صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي ځکه چې د دې ناروا ختمولو لپاره یوازنۍ لاره شریک ګامونه پورته کول دي. اداریه په اخیره کې لیکي د تیرو حکومتونو په شان د راتلونکي منتخب حکومت لپاره هم د نورو چیلنجونو سره سره تر هغهرانه پیخ یو ډیر ستر چیلنج په توګه وطن کې موجودیت لري. تکم د مقابلې د پاره چې باورتا جامع کړنلار ټاکل او عملی کول وی. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې وایي چې دا خبره د چانه پټه نه ده چې ملک کې د صنعتي ادارو بندېدو، معاشي عدم استحکام، پیداواري لګښت زیاتېدل او د ملک نه د سرمایه‌کارۍ تلو کې تر ټولو لوی لاس د بجلی د نشتوالي دی. البته د نواز شریف دا خبره د ستاینې وړ ده چې اول به غیر اعلانیه لوډ شیډنګ ختموي او بیا به ملکی او غیر ملکی سرمایه‌کاران ملک ته راوستو کوشش کوي. ادارې وایي چې د غنی د پوک نه هم د بجلی پیدا کولو په تجویز غور روان دی او په خوا هم څو ځله د میلیونو مالک دا وړاندیز کړی دی. په دې سره سره دنور او هوا نه هم بجلی پیدا کېدی شي خو پاکستان کې تر ټولو ارزانه او اسانه بجلی د اوبو نه پیدا کیږي. باید چې دې لړکی ولاړ خندان ختم کړی شي خو تر هغې دې د متبادل ذرایعو نه د بجلی پیدا کولو منصوبې شروع کړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې د بجلی پیداوار خو یو طرف ته خو د دې سره سره د وابډې په ګډون هغه ټولو ادارو او خلکو په ضد کاروایی هم ضروری ده چې د بجلی غلا کوي او د دوی احتساب پکار دی او ورته سخت سزا ورکول پکار دی. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان فلور ملز اسوسییشن په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا د اوړو بحران خدشه ظاهره کړې ده او دا خدشه په داسې وخت کې ظاهره کړې ده چې یو خوا د لوډ شیډنګ له وجې نه صرف اولس ته مشکلاتو سره مخ دی بلکې د ټول ملک په شان د صوبې معیشت ته هم زیان رسي او په داسې حالاتو کې اوړو بحران د تیرو وختونو په مقابله کې د زیاتو مشکلاتو باعث جوړېدای شي. ادارې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د بحرانونو له وجې نوې صوبایي حکومت لپاره مشکلات نور هم زیاتېږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې صوبایي حکومت دې د مسلو جړو ته د رسیدو کوشش وکړي چې په مستقل بنیادونو یې حل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپینډنٹ ورسپانه لیکي د رپورټونو تر مخه په شمالي وزیرستان کې د امریکا بی پایلټه الوتکې برید کې د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی. دا برید په داسې حال کې شوی چې د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم نواز شریف د خپلې څوکۍ سوګند نه دی پورته کړی او له طالبانو سره د مذاکراتو خبرې هم روانې دي. ورسپانه لیکي دا برید له هغې وروسته شوی چې پاکستان ډېر په احتیاط سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه وینا هرکلی کړی و چې ډرون بریدونو کې به کمی راولي. خو د ډرون تازه برید د نواز شریف لخوا طالبانو سره پر سیاسي پخلاینی یو گزار دی. ورسپانه لیکي چې د ډرون اوسنی برید به یقینا د نواز شریف لپاره یو چیلنج وي چې امریکا سره دواړه خیز اړیکې پر ځای وساتي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د کړکیچنو اړیکو مرکز ډرون بریدونه دي. د پاکستان د یو لسم به انتخابي کمپاین کې نواز شریف ډرون بریدونه د هیواد خود مختاری پر ضد ګرځولي وو او ژمنه کړې و چې امریکا سره به د ډرون بریدونو د ختمولو په لړ کې جدي خبرې وکړي. ورسپانه لیکي چې د نواز شریف مخالفین پر دغه ډرون بریدونو نیوکه کوي، نو ځکه نوموړي د خپل ځان دفاع کوي. خو داسې هم ښکاري چې نواز شریف به له امریکا سره د اړیکو په اړه سخته فیصله وکړي. ورسپانه لیکي چې د نواز شریف دا ژمنه د نړیوالو مرستو نه بغیر ممکن نه ده چې د پاکستان اقتصاد به ښه کړي، نو د هیواد نور پخوانی واکمن پشان نواز شریف به هم د ډرون بریدونو کې حکمرانی کوي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې په مشرقي افغانستان کې په یو ونه کې په نړیوالو مرستندوی ادارو دوه بریدونه ترسره شوي دي او د چهارشنبه د ورځ برید نه دا سرګندېږي چې ورپکو خپل عملیات غځولي دي. ورسپانه لیکي چې د جنیوا میشته سره صلیب کمیټې یو بې طرفه نړیواله اداره ده او په افغان جګړه کې د کومېډلې طرفداري نه ده کړې او نه هم په دفترو کې دننه وسلوال ساتونکي او نه هم د وسلو وړلو اجازه وي. ورسپانه لیکي چې په جلال آباد کې د سره صلیب پر دفتر برید نه پنځه ورځې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر یوې ادارې برید شوی و. د دغو دواړو بریدونو ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې وه. ورسپانه لیکي چې په یو څو نړیوالو مرستندویو ادارو کې سره صلیب هم شامل ده چې له طالبانو مشرانو سره رابطې لري. دغه اداره اورپکو ته دوایانې او میډیکل سامانونه ورکوي او په جواب کې طالبان د پولیو واکسین لپاره دغه ډلو ته تحفظ او محفوظ لاره ورکوي. ورسپانه لیکي خو طالبانو پر خلاف القاعده شبکې او د دې ډلې ملګري پخوا هم د سره صلیب دفترونه په نښه کړي وو چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي وو. ورسپانه د افغانستان د چارو یو څېړنیز ادارې کارپوه کلاډیا فرانکو په حواله وایي دوی باوري دي چې د سره صلیب پر دفتر برید کې وسلوال طالبان لاس لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغان امنیتی چارواکی وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې د ځانمرګو او ډله ییزو حملو په زیاتولو سره خپل موجودګي څرګنده کړي او امنیتی ځواکونه کمزوري وښيي. دوی وایي وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري او له همدې امله یې ډله ییزې او ځان وژونکي حملې زیاتې کړې دي. په دې اړه تفصیل له کابل نسیم شفق وړاندې کوي.
افغان امنیتی چارواکی د وسلوالو طالبانو د انتحاری او ډلیزو حملو زیاتیدو ته په اشاره وایي چې دا موسمی حمله دي چې د ځینو استخباراتي کړیو په مرسته ترسره کیږي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې انتحاری او ډلیزو وسلوالو حملو ته زور ورکړی چې خلکو ته ډېری اندېښنې هم ورپیدا کړې دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست د وایان مرستیال شفیق الله طاهری د پنځشنبه په ورځ وویل چې وسلوال مخالفان د مخامخ جګړو توان نه لري، له همدې عمله د په خبره انتحاري حمله زیاتې کړې دي.
مخالفین مسله جمهوری اسلامی افغانستان و همکاران
د افغانستان د اسلامي جمهوریت وسلوال مخالفان او د هغوی سیمهیز ملاتړي د خپل کمزوري له عمله نشي کولای چې د افغان امنیتی ځواکونو پر وړاندې ودرېږي او په منظم ډول وجنګيږي. له همدې عمله د دوی فعالیتونه په موسمي او فصلي ډول تنظیم شوي چې هدف یې لوژن او د خلکو په زړونو کې د ډار له پیدا کولو پرته بل څه نه دی
او ایجاد رعب او وحشت در دل مردم چیز دیگه نیست.
وسلوالو طالبانو د روان مریض کال د سور د میاشتې راهیسې د خالد بن ولید په نوم عملیات پیل کړي. دوی په دې وروستیو کې څو پرله پسې انتحاري او ډلیزې وسلوالي حملې ترسره کړي. په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې یوازې په کابل ښار کې دوه انتحاري او ډلیزې وسلوالي حملې شوي. دغه راز په بغلان، غزنی او ننګرهار ولایتونو کې هم انتحاري او ډلیزې وسلوالي حملې شوي. د وسلوالو مخالفانو په دې حملو کې لزګونه امنیتي ځواکونه، بهرانیان او افغان ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي. امنیتي مسؤلان وایي چې په دې حملو کې په کابل او ننګرهار کې خیریه مؤسسې هم په نښه شوي او د دې مؤسسو کارکونکو ته هم مرګ ژوبله ور اړولې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال طالبان په دې ډول حمله سره هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه کمزوري او خپل حضور پیاوړی وخی.
د دوی د حمله زیاتول دا په دې معنی ده چې دوی غواړي داسې ثابت کړي چې افغانستان نشي کولای خپل اصلي مسیر ته لاړ شي. حتی که دوی په یو ورځ کې نقص انتحاریان هم واستوي، دوی نشي کولای چې موږ منحرف کړي د اصلي مسیر څخه. پولیس هم دا توانایي او قدرت پیدا کړی تر څو د دوی حملې مهار کړي، تلفات کم وسي، د خلکو د دوی هر حمله خونڅا کړو او د افغانستان خلک وژغوري.
وسلوالو طالبانو ویلي چې د بهرنیو ځواکونو او افغان حکومت پر ضد به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي او تر هغې چې بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه ونه وځي سولې ته به هم غاړه نه ږدي. افغان حکومت تل ویلي چې وسلوال مخالفان د پولې هغه غاړه په پاکستان کې مهم مرکزونه لري او خپلې ډېرې حملې هم په نوموړي هیواد کې پلان او په افغانستان کې ترسره کوي، خو پاکستان دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې له تروریزم سره جګړه کې د پام وړ قربانۍ ورکړي دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
لږ وروسته درته جمهوریت خپرونه وړاندې کوو، خو تر هغې وړاندې دوه رپورټونه. د قبایلي سیمې خیبر لوړګي ګاګرې سیمې ښوونځي زده کوونکي او استادان شکایت کوي چې د دوی په سکول کې له اوږدې مودې راهیسې هیڅ ډول تعمیراتي کار نه دی شوی. د لومړنیو زده کړو ښوونځي ماشومانو مشال لیډیو ته ویلي د سکول دیوالونه خراب دي، هر ځای ګردونه وي او د دوی کالي خیرنېږي. د دې سکول د بیا ودانۍ په اړه چارواکي څه فکر لري؟ ځواب یې په رپورٹ کیا ہو رہا ہے.
د خیبر جنسې د لنډی کوتل تحصیل گاگر سیمه د سرکاري پرائمري سکول زده کوونکي او استادان وای چې د دوی سکول په کال 1904 ویایم کې جوړ شوی دی او د تیری وګدی مودې رئیس پکې کوم تعمیراتي کار نه دی شوی. د گاگر سرکاري پرائمري سکول د دویم جمعات یو زده کوونکی رحمان الله د خپل سکول اوسنی حالت په حق لا مشال ریډیو ته وای
چې دنیا نشته او برندیم ټول خراب دی، چې باران شیار سره چاسي او چې نسیم اور له جمی وینځي بیا خیر نشي.
او دیات سکول د دریم جماعت یو زده کوونکی سلیمان په دې سکول کې د خپل مشکلاتو په حق لوي.
او پس مکه ناشتي ګرمي ده، بار ډیره زیاته ګندګي نشته، چې پاکي کا ګردونه یې کې ډیر زیات، دیوالونه نشته غورځېدلي او ورونه خراب دي، بجلیګان یې خراب دي.
د ګاګری سرکاري پرایمري سکول یو استاد اختر علي وای چې دلته یو شمیر اسانتیاو کمای دی او باید دا پکې پوره کړی شي.
نه دروازې ټیک دي، مونږ په پړو مړو په دغه باندې تړو، برندو حالات ډیر زیات خراب دي، دیوالونه بالکل سکول چې کوم دی ډیر زیات ډیمیج دی، بالکل ختم دی.
او یو بل استاد یا رحمان وای چې دوی پکې اتم کال روان دی خو د دغه سکول حالت تر اوسه بدل نشو.
تقریبا 8 سال ما برابر شو د 5 تاریخ پورې، تیمونه ډیر راشي او سیبم راشي او رپورټ ولې کې نو بس رزلټ.
د خیبر جنسی د گاگری سرکاری پرائمری سکول د بیا جوړولو په حق له مچکله د خیبر جنسی د تعلیم په دفتر کې ډیولپمنت یا ترقیاتی کارونو افیسر نواز خان سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې دغه سکول مو پر روان کالنی ترقیاتی پروګرام ای ډی پی کې شامل کړی دی او هڅه کوو چې مکمل یې جوړ کړو. د گاگری سرکاری پرائمری سکول زده کوونکي او استادان وای چې باید د تعلیم چارواکي دغه سکول ته پام وکړي او زر تر زره ورته جوړ کړي.
تاسو زمونږ د مشال رادیو نه اورئ، زمونږ د همکار رپورټ مو اورئ. د پاکستان قبایلي سیمې له یوې لسیزې د نامنه ښکار دی او پکې بنیادی اسانتیاوې نشته. د دې سیمو واک د وفاق تر لاندې دی، خو تعلیمي نصاب او نظام د خیبر پښتونخوا له صوبې سره تړلې وي. پښتنه دا ده چې د قبایلي سیمو تعلیمي نظام څوک او څنګه چلوي او دلته تعلیمي اسانتیاوې ولې نشته؟ په دې اړه د مشال ریډیو خبریال منور شاه دا رپورټ برابر کړی.
په داسې حال کې چې د اطلسم آئینی بدلون تر مخه د تعلیمي پالیسۍ جوړولو تر څنګه یو شمیر نور اختیارات صوبو ته سپارل شوي، بلخوا قبایلي سیمې نیغ په نیغه د مرکز د واک لاندې دي، خو د دې باوجود د سیمو کې تعلیمي نصاب او امتحاني نظام د خیبر پښتونخوا د صوبایي ادارو مطابق چلیږي. په دې پښتنه چې قبایلي سیمه کې دا مهال د تعلیم څانګه د مرکز او که د صوبې تر واک لاندې ده، د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان وای
زمونږ په فاټا کې داسې ده کنه چې زمونږ کم فنډونه راځي دا د مرکزي حکومت راځي او چې کم ملازمین دي پکې نو هغه مطلب ده چې هغه د صوبې نه وي، لکه مونږه پورا مرکزی او نه پورا صوبایي وګره لکه د سروسز کوم رولز ریګولیشن دی یا کوم هغه دی هغه مونږه صوبایي دی کنه او کوم بجټ فند راځي نو هغه مونږه مرکز نه راځي.
هلته په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف ګوند اکثریت ترلاسه کړي او د جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي سره په اتحاد حکومت جوړوي. د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم سورزی وړاندې مشال ریډیو ته ویلي دوی به د تعلیم په برخه کې په لویا پیمانه بدلون راولي. د دې بدلون اثر به نیغ په نیغه په قبایلي سیمو غورځيږي، خو څېړونکي دا نظر لري چې په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ لویه وجه د تعلیم کمی دی او هلته د تعلیم خورولو په کار کې ډېر احتیاط پکار دی. د سیمه ایزو چارو کارپوه او د تعلیم ماهر ډاکټر خادم حسین په دې حق لوي
یو خدا دا چې د نورو قانونو د مشرانو د مذهبي مشرانو د قانوني مشرانو د ریاستي مشرانو اسی ټوکی ټکانی یا داسې قسم خبرې چې هغه د نفرت را پیدا کړي د نورو قانونو په ضد، د نورو مذهبونو په ضد، د نورو فرقو په ضد، د نورو سماجونو، د نورو کلتورونو په ضد. دویم خبره دا ده چې په دغه نصابونو کې د جنگ شان او شوکت یا جنگ غاړې ته ترغیب ډېر زیات دی. او دریم خبره دا ده چې کوم انډیجنس ویزډم دی یا کوم چې تاسو ورته ویلی شي د ځمکې علم دی یا د ځمکې تاریخي تسلسل دی، هغه تسلسل پکې نه ښکاري، ماشومان هغې سره نشي تړلی کېدی.
بلخوا د عوامي نېشنل پارټۍ نوی منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي
هغه نصاب مونږ کې تاسو وګورئ د الله فضل دی چې دغه نصاب کې درجه بندي کې دا یا دغه نصاب سازي کې دا مونږ دا کار دی په اشتراکي توګه باندې کړی دی. مونږ په اخبارونو کې اشتهارات ورکړي دي د دې وطن علما کرام، دانشوران، صحافیان، استادان، تعلیم سره متعلقه خلک، پوهان دا مونږه دعوت کړي دي او دغې خلکو په مرسته، دغې خلکو په مشاورت باندې دا نصاب ترتیب شوی دی.
خو هاشم خان وایي په مرکز کې د تعلیم او تربیت په نامه یو وزارت شته چې د ټول هیواد په سطح د تعلیم د معیار یو شان ساتلو لپاره کار کوي. نوموړی زیاتوي
مونږه د سفران منسٹر سره مطلب مونږ فنډینګ وغیرہ د ټول چې کوم سفران نه راځي کنه سفران نه سیم څه کوي نو هیڅ مونږه هلته د هغه مکمل نه نیو. مونږه مکم د سفران سره د اډیوکیشن منسٹر سره مونږه مکم نو د اترسم ترمیم نه مخته هم
کارپوهان وای د قبایلی سیمو حالاتو ته په کتو سره دلته د تعلیم برخه ډیره پاملرنه غواړي او په کار دی چې د سیاسي نظریاتو نه بالاتر د نوي کول تعلیم او تربیت وشي.
اوس جمهوریت خپرونه په دې برخه کې باوري چې پښتانه په خپل مزاج او کړوړو کې جمهوریت خوښوي که برعکس همداراز پښتونولي تر کومه حده جمهوری ده.
جمهوریت
ستړي مشه د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې بواوري چې افغانستان پښتانه په خپل فرهنګ او فکر کې څومره جمهوریت دي. همداراز پښتونولي له جمهوریت سره نږدې ده او کنه. که پښتانه په خپل فکر او فرهنګ کې جمهوریت وي نو پکې جاګیردارانه او د ملکي خاني نظام ولې پیاوړی دی؟ دا نورې پښتنې پر روانه خبرونه کې لکار پوهانو سره چېړو. لمشال رادیو سره اوسئ. اوردونکو په افغانستان کې شاوخوا د درو لسیزو تر ناکراری ورسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ پر مختللو هیوادونو په دې هیواد کې ډیموکراټیک حکومتي نظام عملی کړ. د دې نظام تر مخې په افغانستان کې انتخابات وشول، پارلمان جوړ شو او ولسمشر وټاکل شو. د پوهانو په وینا په دې هیواد کې دا جمهوریت نظام تر اوسه هغه څه نه دی بریالی شوی لکه څنګه چې یې تمه کېده. موږ په تیرو خبرونو کې پر دې موضوع بحث کړی دی چې د جمهوریت نظام عملي کولو لپاره جمهوریت فرهنګ او جمهوریت مزاج ته اړتیا ده. نو پښتنه دا ده چې آیا د افغانستان پښتانه په خپل کړو وړو کې جمهوریت رویه او مزاج لري او کنه؟ په کابل کې د واچا خان سولې او کړکېچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکي عبدالحسیب شینوار وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراټیک مزاج لري.
د افغانستان په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پرېکړې د جرګې په واسطه شوې دي او جرګه په خپله ولسواکي نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده او همغسې یو عمل دی. ګورئ مونږ ته په تاریخ کې چې راپاتې ده د میرویس نیکه ټاکل د لویې جرګې په واسطه شوي دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریت په رایو باندې کیږي. او دا پخپلا د ډیموکراتیک نظام یا د جمهوری نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده، یو عمل ده چې مونږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري. یعنی مخکې د مخکې نه زموږ په کلتور کې داسې پدیدې او داسې دودونه شته دی چې هغه د اوسني ولسواکي نظام یا د جمهوریت د نظام سره اړخ لګي.
نو که د پښتنو مزاج ډیموکراتیک وي، نو بیا په افغانستان کې له درې نوي کالونو راهیسې یو ډیموکراتیک نظام ولې نه دی جوړ شوی؟ په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکور وایي په دې کې د پښتنو د کلتور قصور نه دی، بلکې دا د افغانستان د جغرافیایي او سیاسي حالاتو وجه ده چې د پښتنو مزاج یې ناجمهوري کړی دی.
زه فکر کوم پښتانه هم لکه نور نړۍ کې اوسېدونکي انسانان د مدنیت د قبولولو او د ډیموکراسي او یو بل د قبرورو استعداد لري، ولی خو کله کله د دوی د ژوندانه چاپیریال او د جغرافیه دوی داسې کړي چې دوی یو بل نس زغملی، یو بل ته په ټوپک ځواب وایي.
یونس فکر وایي بل عمل دا دی چې اصلا په افغانستان کې د جمهوری نظام عملی کولو لپاره هلې ځلې او کار نه دی شوی.
د ظاهر خان په زمانه کې دای سوای چې هغه ډیموکراسي چې عذاب یې ایله کړي وای او عذاب هم د حکومت تر نظر لاندې تربیت شوي وای، ملاتړ یې شوي وای، دوی پارلماني مبارزات یې کولې، درې څلور دورې د پارلمان انتخاب شوله. همدا اوس هم که چیرې دا د منطقې مداخلې نه وي او حکومت د افغانستان د سیاسي مشرۍ په حیث باندې دلته دا چې ملاتړ وکړي د سیاسي عذاب چې هغوی ځان جوړ کړي یو بل سره ومني، زه په دې باور کوم دا چې نه دي چې دا ځینې چې وایي چې پښتانه په طبیعت کې د ډیموکراسي نه مني یا دوی خشونت کوي. زه فکر کوم چې یو پروګرام ورته جوړ شي پښتانه به ځان تر ټولو زیات ډیموکراسي د افکارو کثرت عذاب او کثرت ومني.
په دې تیرو لسو کالونو کې د نړیوالو پر مرستو سربیره هم په افغانستان کې جمهوری نظام سم نه دی عملی شوی. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي ستونزه دا ده چې له بهر راغلی ډیموکراتیک نظام د افغانستان له کلتور سره سمون نخري.
تاریخ شاید دی چې افغانستان کې هر وخت هغه نظام له ستونزو سره مخ شوی دی چې د کلتور مخالف کارونه ترسره کړي. که چېرته دغه یو لس کلنې دورې او دغه حکومت او نړیوال ټولنې په دې فکر کړی وای چې څنګه کولای شو چې هغه کلتورونه چې د پښتنو په سیمه کې په خلکو کې شته او هغه د ولسواکۍ سره یا د جمهوریت سره هغه اړخ لګي او هغه سره یو برابر کلتورونه دي، هماغه ته څنګه وده ورکړی شو تر څو هغه نور هم قوي شي او خلک یې په خپلو سیمو کې عملي کړي. خو نړیوالې ټولنې او حکومت دا کوښښ ونه کړ.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کیږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. یونس فکر وایي پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملي کوي، خو پښتونولي اوسمهال کمزورې شوې ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه وه په پښتنو کې معیارونه وه، هغه دا و چې غلا به نه کوې، د چا پر ناموس به تعرض نه کوې، د کلي مشر ته به ګورې نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځې د کلي به وځې، یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منې او که نه منې نو د کلي به وځې. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منې، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي وه چې اوس نه کې سره ضعیف شوی ده.
په نړیواله توګه د ازادي پالې ولسواکۍ یا لیبرال ډیموکراسۍ تر ټولو مهمه نقطه د قانون سرلوړي او حاکمیت دی. نو که پښتونولي له ډیموکراسۍ سره په ټکر کې نه وي او د قوانینو یو مجموعه وي، نو بیا د دې د خرابوالي لامل څه دی؟ په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د سیاسي چارو پوه ملالی شینواری وایي پښتونولي ځکه کمزورې شوې ده چې مشران د ولس د رایې په ذریعه نه دي ټاکل شوي.
اوس سختګي مشران جوړیږي، یعنی مصنوعي دي، هغه ته چې خپل ولس ورته رایه نه ده ورکړي، خپل ولس شاملې ورته په سر نه دی اسکه کړی ای با پګړی ورته د مشروالې په سر نه دی شي اما والی ورته په سر یې خدا یا مثلا ولسوال ورته په سر یې خدا یا ورته قومندان د امنیت په سر یې خدا نو تابع چې دلته بیا دوی څه شي کاندي چې دغه موقع نه په بعد کې پورته کول سره د خلکو حقونه تر پخو لاندې کوي
په کلیو کې د ملکانو او خانانو موجودیت یو ډول جاګیردارانه نظام دی نو کولس هم فیوډالان وټاکی نو دا خو د جمهوریت سره سمون نخري نو بیا دا پښتونولي څنګه جمهوریت کېدای شي حسیب شینواره وایي دا هر څه د کلتور برخه نه ده زورواکي له پښتونولي سره هیڅ سمون نخري
هغه د کلتور برخه نه ده ګوري تاسو به په یو شفاهي تاریخ ته نه په لیکلي تاریخ کې دا سترافات وي چې پاره کې ویل شوي چې جاګیرداری یا زورواکي په یو سیمه کې هغه د یو چا حق دی دا بالکل حق نه دی که یو څوک د یو سیمې خانم دی که یو څوک د یو سیمې مشر هم دی هغه به د هغې سیمې هغه کوم تړه شوي وي هغه کومه تیږه چې موږ ورته وایو کېښودل شوي وي د هغې سیمې د خلکو هغه تیږې او تړې ته احترام لري هغه به عملي کوي له هغې څخه وتلی نشي پښتانه په خپل کلتور کې داسې یو دود لري چې هغوی به هېڅ چا جاګیرداري یا زورواکي نه مني هر څه که مني هغه په صلاح او مشوره مني
ملالی شینواری هم له دې خبرې سره هم نظر نه ده چې ګواکې پښتونولي زورواکۍ ته ځای ورکوي
زورواکي او پښتونولي د دوه بیل اصول دي یعنی کله چې تاسو د پښتون اصل ته ورشي یا په حساب هغه نرخونو او تلو او جرګو ته ورشي نو هلته به بیا بل څه وګورئ چې هلته به کاملا د بېوزلي طرفداري کېږي
یونس فکر وایي د پښتونولۍ کمزوري کېدو یو لامل د اسلام په نوم د نورو کلتوري ارزښتونه عملي کېدل دي دا له تاریخه دا خبره ثابتوي
تاسو ته در معلومه ده افغانانو د عربو سره جګړې وکړلې ور تسلیم نسول اخر یې ورته ول د دین منو مګر تاسو نه منو دغه افراطي دینی اصول چې عربو د افراطیانو سره نشټ کوي پښتونولي خراب کړی ده ولی په نه تاسو ویني پښتونولي شګی ته ناموس ته سیاتاری ته دا عزت او ابرو بولي احترام کوي چیرې چې ښځې جګړه نه کوي چیرې چې ښځه په لور راوړي چاته په راسي هغه اتا کمرې کړی ور بخشي
ملالی شینواری وای اصلا پښتونولي د قانون عملی کولو د قانون د سر لړۍ تر ټولو ښه نظام دی نوموړی وای اصلا چې عدالت غیر رسمي وي نو ډیره تمه ترې نشي کېدای
ګوري دغه خپل باندې کله چې عدالت غیر رسمي وسی څومره تمه تر نکی چې هغه نه به موږ فکر وکړو چې هغه کاملا ناپېلې وسی تابع چې هغه کې به یو ملک دی یو ارخنیسی بل ملک بده بل ارخنیسی تر کوم ځای چې زه ګورم او دغه اوس محاکم سره د افغانستان مقایسه کوم نو زه فکر کوم چې کور د دوی اوس هم ودانې چې تر دې بریده پورې دی د عدالت په لیکړه هم ده یعنی په اسانۍ باندې دي ته خلک ورځي او خپل مشکلات سره حل کوي
د سیاسي چارو په یونس فکر بیا وایي چې د کله هم د پښتنو سیمو ته ورځي نو هلته د محلي پولیسو موجودیت د خپل کلیو ساتل او د مشرانو پر پریکړو درېدل خي چې پښتانه په خپل اصليت کې قانون ته احترام لري
ځکه ځینې وخت داسې تیر شوی هم د پښتنو سیمو ته جنوبي ته دته دغه چې دا خودګردانی د پکلو کې دا د اربکیانو سیستم دی چې خپل دوی پولیس لري دا خپل حاکمیت خپل دغه کې جوړي او بیا چې مشرانو فیصله وکړه نه لیکلې پر هغه دریږي کني جریمه کیږي اته کني بیا ځینې وختونه داسې دي چې یو جزا پرې شول کیږي د دې څخه منظور دا دی چې پښتون په سرچ کې قانونیت ته احترام لري د خپل نظم لپاره ولې کدا اوس د دیموکراسي پر اساس لکه اوس په افغانستان کې چې دا اساسي قانون حاکم شوی دی زه په دې باور کوم چې نورې انتباهي ونه کې پښتانه یې ډېر ژر هضمولی شي او منیه
تاسو وردل چې په افغانستان کې جغرافیایي او ناسم سیاسي حالات د دې لامل ګرځیدل دي چې دلته ولسواکي یا دیموکراسي عملی شکل نه دی خپل کړی د پوهانو په خبره اصليت دا دی چې پښتانه او پښتونولي دواړه له وسمهاله دیموکراسي سره چلیدای شي دا خو د افغانستان په اړه باسو په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې که څه هم پښتانه وسی او پښتونولي لري خو بیا هلته حالات بیل ډول دي او د همدې حالاتو په تناظر کې به پر راتلونکي خبرونه کې دا څېړو چې آیا هلته هم ډیموکراټیک فرهنګ یا کلچر موجود دی او کنه اوس د جمهوریت خبرونه پای ته رسی په مخه مخه
جمهوریت